Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شپې نن سه شنبه د عقرب یا لړم نهمه او د اکتوبر 1.5 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاری ساتي. که څه هم د ترکیې په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو استازي او ډیپلوماتان منل شوي، خو هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله اخونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشر د حکم له مخې شوې ده. مولوی طالب پخوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده له هیڅ رسنۍ او یا بهرنۍ چارواکي سره خبرې نه دي کړي. یوازې د قطر له یو لوړ پوړي چارواکي سره د هغه لیدکاته چې په کندهار کې ترسره شوی وو رسنۍ شول. د هغه یوازې یو عکس او څو غږیز پیغامونه خپاره شوي او د طالبانو په حکومت کې اکثره پرېکړې د هغه له خوا کیږي. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیایي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل اکسپانه کړی ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیایي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو له لارې د افغان خزینه سوداګرو او ځوانو متشبثینو لاسنیوی کیږي. اروپایي ټولنې نه دی ویلي چې څومره ښځې سوداګرې له دغه پروګرامه برخمنېږي، خو ویلي دي چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې پلی شي. طالبانو تر ډیره په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې ورسره په ټوله کې پر اقتصاد د ناوړه اغیزې تر څنګ ګڼ واړه کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایی بریدونو هغو روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې. اسرائیلي ځواکونو دقیقه نه دي ویلي چې څه شمېر پوځیانو یې په کومو سیمو کې پرمختګ کړی، خو د دوشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې یوه خزینه عسکره یې چې حماس برمته کړې وه راخوشې کړې ده. د راپورونو له مخې حماس جنګیالیو څه باندې 200 اسرائیلیان چې پکې ملکیان هم شته یرغمل نیولي. لویدیځو اژانسونو د فلسطین د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پایله د وژل شوو کسانو شمیر له 8300 اوښتی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په پاته برخه کې. دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته د وتلو مهلت نن پای ته رسیږي. یو شمیر راستانه شوي کډوال مو غږولي
په کورو باندې چاپیره وهلي بو بيتلو بیا په 15000 لزره 15000 دا به لمر ساکسي بالا مر دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دي چې لدی زور مر خلاص.
د چارو کتونکي وايي پاکستان له افغان کډوالو دی وی علي په توګه کار اخلي او د پیسو له نړیوال صندوق ځانته پکې امتیاز اخلي. د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان دریم پرله پسې بریا.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
افغانستان پرون د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړه او جدول کې 15 ځای خپل کړ. نو راپورونه هم لرو د افغانستان په اړه، د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې مو هم اړولې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په کابل کې د سهار 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له پاکستان د بی اسناد کډوالو د استرلو لپاره د دغه هیواد د حکومت ضرب العجل نن پای ته رسیدي. یو میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداري ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستان ونه وزینو له هیواد به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وزندوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغه پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوې. تفصیل له صفی الله ستانکزی او
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ لټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادی رادیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه، رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټې پټې راش سړی تر نه بوزي زنانه پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي، خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي. د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بیا اسناد کډوالو د استلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د استلو پلان وزنډوي. په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمد ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي، با عزته، داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي. نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول، شکنجه، خپل سري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي. په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د استلو د پلان پر ضد مظاهرې کړې. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي. د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه طارق فرادي آزادي راډیو ته وویل:
دا د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي. پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره یو پاکیج غواړي چې پاکستان ته مرسته شي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر انساني بللې او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن لامل کیږي.
اوریدونکو، ومو اوریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده او د دغه پریکړه لمخې سر له سبب د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیلېږي. البته دا یو اشاریه و میلیونه هغه افغان کډوال دي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د اوسېدو هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري. هلته په پاکستان کې یو اشاریه څلور میلیونه نور افغان کډوال هم اوسېږي چې هغوی د اوسېدو اسناد لري او پاکستانی چارواکي وایي چې هغه کډوال دي اندېښمن نه اوسي. په کور دننه د افغان د طالبانو حکومت هم ویلي چې دوی یو عالی کمیسون جوړ کړی چې بیلابیل کمیټې لري او دغه کمیټې مسؤل دي چې له بیرته راستنیدونکو کسانو سره د اوسېدو او د لنډمهاله پنغالو په جوړېدو کې مرسته وکړي او دوی یوې او بلې خواته ولېږدوي. له پاکستان څخه د کندهار د سپین بولدک له لارې راغلي افغان کډوال د پاکستانی پوځیانو له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي د کډوالو پر کورونو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو پر اساس هر ورځ د سپین بولدک لارې 250 کورنۍ هیواد ته راستنیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د سپین بولدک چمنلار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي. راغلی کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالی د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي. عبدالنبی اورورې هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپل کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال وروسته هیوا ترسته نصیب دي.
په کورو باندې چا پیره وهلې یا موږ په خپله کوڅه ته براو واتو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مو دغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا مردا وای سی ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دی سی لدی زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسی دی دی زی بالا اثرات موږ نه غواړو.
عبدالغیاث یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو. دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لوري د زورونې وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بیلابیلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي.
پټون مو وشکاره کبل به جوړو ته بوت چالت به بوت نور ورځ به ورځ درې ورځ باندې وبیا چې یو کس براله بلای به میاسل به راکه یا 15000 راکه بلای به پرچرا باندې کارت موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچرا چر باندې کارت ورو به بلته باندې 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 ورو بیا به شلو زیه 15000 وخ راکه بیا چې به راي لاک ورو دې ورځ په کور کې ناس یو شپه به ولاټ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخ د غزه ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځ تیر کړه غزه وځل دل ترالو اسلام آباد کم دغال دی پنجاب کم دغال دی لاور سر اخلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله
د پاکستان لوري هیوا ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب العجل نن سه شنبه د اکتوبر 1 پای ته رسیږي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو ریاست د معلوماتو لمخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیوا ته راستنیږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنۍ ته رسیدلی. په عین وخت کې راستنه سوی کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپناه او کار پیدا کوي لغښتنه کوي.
والا که یا سرپناه لرم یا یو ځای نیمره لرم د طالبانو صاحبان څه دا غواړو چې موږ ته یو ځای چې په خلک کې پناه نه لري یو ځای خیمه یو زمینه دار برابره کړي.
جمع را روان د امارت اسلامي نام دا خواهش ده چې موږ ته باید د کار زمینه برابره کړي کاکډم باید برابرې کړي کور نشته زمه دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي موږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر موږ ته یو پردهداري ځای برابر کړي چې موږ د خپل کړې ځای په ځای کوو موږ سره دې مرسته وکړي.
له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه سوی افغان کډوال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR لخوا لومړنی د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي. دغه راز په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست وایي دغه کډوالو لپاره د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ د اوت غره په سیمه کې موقت کیمپ جوړوي. خوراسته نصیب کډوال د دایمي استوګنی او کاري فرصتونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې درته په خبرونه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د درېمې پرله پسې بریا په اړه راپور هم درته راځي، خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرارل چې پولیس به په یو خوانځي ته نه نوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتاړو.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر
پولیسای پاکستان د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ لو شاوخه 15 کسان ونیول چې وی لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخه 90 نزده کوونکې افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
اوریدونکو اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې یو بل په خواني اتل لوبډله سریلانکا ما تکړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم برای وو. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ټیمونه هم مات کړي وو. تفصیل سفی الله سانګزیاو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلي ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 224 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي ورسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل: افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګه ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خي منډي جوړی کړي او همداسې مورال نورو مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وزلید. هغه چې تر یوې لوبې دمي ورسته بیا ټیم ته راغلی او توانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډې پر مال وسوځول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 241 منډو ټوله کړه چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 23 منډې وکړې او لوبې وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول اووم ځای پنځم مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په درېمه په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبې په اړه وویل:
The Netherlands is our next game. They've
played زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه تر دې د ډیر ښه لوبې دلی خای یو سخت لوبه مخکې ول رخ پنړېوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبې کې ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې څلوري ترې ګټلي. افغانستان پر روان نړیوال جام کې لښپګ لوبو درې ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د اسرائیل او حماس ترمنځ موضوع ته ورزو، په داس حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د دوشنبه په ورځ په غزه کې له دوه خواو پرمختګ کړی، ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د اسرائیل هوایی بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیسته ده. په دغه جګړه کې تر اوسه 1400 فلسطینیان وژل شوي، خو 1400 اسرائیلیان وژل شوي، خو د فلسطین خواته بیا مرګ ژوبله ډیره ده او ټول ټال 3300 تنه وژل شوي، چې د روغتیایي چارواکو په وینا 3450 ماشومان دي.
له خبرونو ور اخوا
وسم راځي د چین نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوری ته بغوک شو.
یو شمیر پاکستانی ورسپانو د پاکستان د حکومت هغه مولته پاملرولې چې نن سیشن به پوره کیږي او لمخې باید په دې هواد کې مشت ټول به اسناد افغان کډوال ووځي کنه دوی به په زور وباسي. نشن ورسپانه لیکي د افغان کډوالو په ګډون د نورو هیوادونو بیا اسناد کډوالو ته چې په پاکستان کې اوسید څه باندې وی میاشت مخکې مهلت ورکول ورسته په زورګونو کډوال پاکستان وتلی او خپل هیوادونو ته ستانه شوی، خو ډیر نور په دې هیواد کې پټ دي چې د حکومت له دغه خبرداري ځان بچکړي. د ورسپانه په لیکنه مخکې دي چې دغه مهلت پوره شي، د پاکستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د هغوی په وړاندې به چې هڅه کوي ځانونه پټ کړي او د هغو ځایونو په وړاندې به چې په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو ته اسانتیاوي برابروي جدي اقدامات وکړي. د ورسپانې په لیکنه هغه وویل چې حکومت په ټول پاکستان کې د ټولو غیر قانوني کډوالو په اړه معلومات راټول کړي او د وروستي مهلت له پای ته رسیدو وروسته به هغوی له نیول کېدو وروسته هغو مرکزونو ته ولېږدول شي چې د اداري اجراءاتو له بشپړېدو وروسته به په زور خپلو هیوادونو ته استنول کېږي. پاین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون ښکاره کړو. په دې اړه یې خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ تېر ورځ په یو اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي چې مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دې وځنډوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل چې دغه پریکړه د پاکستان د کورنیو قوانینو او د نړیوالو نورمونو او اصولو مطابق شوې ده. ګارډین ورسپانې لیکي هغه افغانان به چې له طالبانو تښتېدلي او بریتانیا ته رسېدلي په راروان کریسمس یا د عیسویانو د جشن په مهال بې کوره وي. سیمه ییزو شوراګانو ویلي چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د بریتانیا لپاره انکار کاوه د دسمبر 15 له هوټلونو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی دی. د ګارډین په لیکنه له هوټلونو د ایستلو په اړه د کورنیو چارو وزارت له لوري د ټاکلي دغه دوهم ضرب العجل مخې د کریسمس د جشن له ورځو مخکې بل زرو زیات افغانان په بریتانیا کې بې کوره شي. ګارډین وړاندې لیکي کله چې د کورنیو چارو وزارت له هوټلونو د دغو افغانانو د وتلو لپاره تیره اونۍ د دسمبر 15 نوې نیټه وټاکله، د سیمه ییزو حکومتونو اتحادیې ال جی ای له خطر سره مخ افغانانو شمیر په ډاګه کړ چې پکې کورنۍ هم شامل دي. د ورسپانې په لیکنه د اتحادیې مشرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د مهاجرینو د چارو پر وزیر رابرټ جنریک فشار راوست چې د افغانانو او اوکراینیانو د هستوګنې لپاره زیات امکانات برابر کړي، خو هغه د زیات څه ژمنه ونه کړه.
د ګارډین په لیکنه د افغانۍ او پوزیانو د چارو وزیر جاني مرسر ویلي ک هغه افغانان چې د برېټانیا له حکومت سره کار کړي په واټونو کې ژوند کول ته اړ شینو دا به د دل لپاره ناکامي وي. خو د دې خبره داسې نه دي شوی او نه به هم وشي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای راپور راخلو هغه دا چې په غزنی کې په نشو د روغ دو کسانو د راټولولو لړۍ پیل شوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزنی شهر په منځ کې تیر سوي جلګه په دغه جلګه کې وسله سلطان بند څخه رابهیدونکو ډیری کمی وبو بهیږي. خو د بهیدونکو وبو په څنډه کې به تر هر په لاندې لسګونه په نشو روج د کسان راټول وچی وس نسته. ځکه د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي لا دغه ځای د متحدینو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د غزنی ولایت والی حافظ محمد امین عمری د یادو کسانو د راټولولو د لړۍ د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس یې یاد لړۍ پیل کړي او په لومړي ګام کې به 1500 په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او درملنه به یې وسی. عمری زیاته کړه د غزنی له مرکزه ولسوالیو څخه د یادو کسانو د راټولولو لپاره یې د درملنې هستوګنځي یاشي او اباتې پیسې د دغه ولایت له یول سیمه ییزو ادارو څخه راټولې کړې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د 300 نورو روږدو کسانو د راټولولو او درملنې امکانات هم برابر کړي.
سیسومره په افغانستان کې معتادین د برټول نیولای کیږي، جمع کیږي به علاج او تر تداوی لاندې به نیولای کیږي. په نورو ولایتو کې مخکې شو رسوي زموږ په ولایت کې د ډیر وخت نه زموږ ټول ادارات دغه حسوه د عامو خلکو دغه حسوه چې دغه پروګرام ترتیب شو نو دغه نن الحمدلله پروګرام ترتیب شروع شو. تقریبا تر 1500 پورې شاوخوا معتادین سیسومره دي، هغه به جمع کیږي بیا به دې علاج کولای کیږي.
نو مورای وای هغه شزینه متادینه چې دوی به راټولوي لمړی به کابل ته انتقالیږي او بیا به ورسته په غزنی کې ورته د درملنې زمينه برابر شي. دوی په کورنوي هم ځخ کوي چې خپل متادین وهڅ وي چې د درملنې لړۍ سره یو ځای او لا دغه ناروا عمل څخه خلاص واخلي. په غزنی کې دا وخت په نشو د روزدو کسانو د درملنې دوه وختونه نه دي چې یو په غزنی مرکز کې 50 بستریز او بل هم په جاغورو ولسوالۍ کې شل بستریز دی. که څه هم چې د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې وخت په وخت په نشو د روزدو کسانو درملنه سوي خو د ټولنیزو ناخوالو او کار نه درلودو له امله بیرته په نشو روزدو سوي دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي په کار او ټولنیزو چارو وزارت باندې ژغ کړی چې د دغه کسانو لپاره د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال په غزنی کې د یو سل شل شذو او یو شمیر ماشومان په ګډون تر 3000 زیات کسان په نشه یي توکو روږدي او درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسولین وایي دوی هم غواړي چې یادو کسانو ته له درملنې وروسته د کار زمينه برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملهم نوزاد څخه زماله نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه توته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هواته د ایران او پاکستان سره نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هواد کې وچکلی هم ده د وچکلی له کابلم د کلو سو لسوالي سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي دا هم دي نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوی شارګوټي ابتتاسي د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو شارګوټي لشکرګاه ته نږدې ابتتاسي د سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابه نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي شارګوټي نور د یوشتمی پیړۍ مطابق پلان سي صنعتي او تجارتي او د مارکیټونو په شکل کې وي نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدل سي چې ولري چې خټین کورونه جوړ کړي او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه یو سرپناه جوړ کړي نو دا به د دې مهاجرو یو ستونزه یو اندازه حل کړي او موقت کمپونه چې دي دا نتیجه نه ورکړي د یوې خیمې په قیامت باندې یو خټین کور جوړیږي چې نوي ښارګوټي ابتتاسي دا به هم داخل خلکو ته وسایه نه وي اما مهاجرونو ته وسلام احترام.
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. انا د وګي چې جوړ هوروغ بیاس زموږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ یمرستو کوم یمرستې چې د خارج او نورو مملکتو راځي دا د موږ خلکو ته په مستحق ډول نه ورکول کیږي. نو په امارت اسلامي کې سیارې اسلامي نظام ده او د اسلام نوم ده. نو دغه چې شیان دغه سیمونه دغه ګیرو ولسوالۍ سرپرست څخه مو ډېر شکایتمن یو، باید موږ مسؤل چارواکي واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.